وظیفې شوې دي، غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوې دي په کې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي. بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده. بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخانو کې ډېر تغیرات راغلي دي. غوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل احمد شیبراورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2023 جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیز د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. لدی خوندې د اوکراین مشان څنډې ته پاتې شوې دي، اروپایي مشان هم څنډې ته پاتې شوې دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقه ته اندیښمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزوري شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزوري کېدو سبب شي. د آزادی اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخي د غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین د خبري د امریکا په خاور کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و تر سره کوي، او دا سفر په داس وخت تر سره کوي چې د نړیوالی جزایی محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو تر سره کړیو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2023 جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلی دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که شوي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړې او رښتونې هڅې کوي، دا سیاسي چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ، چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ورآخوا،
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالات سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه، او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل له سنا کاکړه.
د 2021 کال د اګست 15 په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو ورځ او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موسیقي هنرمندانو پخوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې یوازینۍ لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت و هم پرې کړل شوي. ډیری دوی چې څه درلودل د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشتو کې خرڅ کړل، په دې هیله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید بیرته موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرخه داسې ونه شول او دوی بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام به افغان سندرغاړي او په ټوله کې افغان موسیقي نوره هم اغېزمنه کړي. یو شمېر افغان سندرغاړي هم وایي دې محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تی ماتېږي، دوی تهدیدېږي، وهل کېږي، بې عزته کېږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې تېرېږي، په یخ او په ګرمۍ کې. دا مجبوره دی، ماران خو نه دي چې خاوري، خو عزتي اولادونه به څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دوی سره بل کوم مدرک نشته. په چورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي، او یو شمېر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اورېدلو اجازه نه ورکول کېږي. د یادونې ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمېر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي، خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پايشه بوته نګدې شوی یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسیدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محرومو نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وچې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې له دې کړیږي چې هیلې نیمګړې پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې موږ تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به دې ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته کامیاب شم. ما ژوند د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ا دې دوی کانکور وایي سبا بل ورځ د امتحان ورکې او زه له هغه څخه نه مکتب نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بې برخلیکۍ کړیږي. ملګري ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې شوي دي.
له ورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلتلم، خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي، او ما هم دا هله درلودل. وسغه وینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري. نو زه چې غوینه ما نو زما یو زینې د ماتیاستون لامل زما خزتوب لري دا چې یو خزه یم نو ماته رزق نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږم ما وزم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هیلو رسیدلی وای.
لزدا کړو او تحصیل محروم انجونې داس محل خپل نیمګړې هیلې جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت تر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو خوانځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د انجونو یوازینۍ هیله روغتیايي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو لسوالیو کې خو ایوازه ما غدر ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینې د سپینې صحیدی چالت ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روختونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو ته هم نه لري.
وخت چې داخله کوی چې خزی د پکور کینی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون وازه د خزی امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزی نه شي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته دی وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو کې دا ټوله غڅې چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقوم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غا کې په شفخانو کې دای چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند مساکلا یو اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بیخي ډیر دي نو د نرسان ډیر بنایي ته کم دي. که او د بدرنه ډاکټران نشته مګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګانشمیر کورنۍ له وطن په تیخته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلې پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوړو باندې موږ دا غږده چې د مخوندې مې احتیاج وي د مخوندې مې محتاج وي موږ پاکستان ایران
یا نور دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یوی ولادت ستونزې لپاره غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې طب هغه کو تدالو کو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن یو ځینې ستونزې مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په دوران راکړي کچیر دې مال روان ته زده کو دروازه باندې نو شاید دا شای ما مجبور کړي زوول بل خاطر ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې ته په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسو بحث کوو زموږ تاسو درس په د 15 صفحې څخه تر 15 صفحې پرې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوي مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري وده کوو د دې ټولو لپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیه په پایله کې لاسته راځي یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولای شو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندۍ موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدی جې چې هغه مول پټوه ډولونه تعميري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم چې دا غواړي چې د انرژي په تولید کې مهم رول لري او د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري فوتوسنتیز چې دی هغه خپل لدو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نام معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولای شو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مالک اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي یعنی فوتوسنتیز عملیه چې د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسي فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو ویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبېږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه زرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري او کلوروپلاست دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سړي چې په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایسته څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي او خپل نباتات چې دی غوی موږ ول خپل خواړه خپل چمتو کوي او دی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډوسرز په نامه سره هم یې دی یعنی د نور لپاره خواړه چمتو کوي او دی اوټوتروفس کې راځي یعنی خپل خواړه خپل ځان لپاره خپل آماده کولی شي او موږ ویل و چې کوم ژوندۍ موجودات چې خپل خواړه خپل نسی آماده کولای او د اوټوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټوتروفس په نامه سره یې دی ورپسې راځو موږ وایو د زیي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځانته شین رنگ اخیستی دي چې د دې زیي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي. د پانې بهرنی جوړښت کې چې دی تیغه او ډنډه شامل دي او په دننی جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کې چې پانه موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې به موږ درې برخې چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی، دا درې برخې وجود لري. تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی، پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپل په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سفنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانې په پورتنی برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې بې نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي، یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه په د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپله دوه اده جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویوي و په درې ډوله چې بشروي، اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پانې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي. او د دوی پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویه موجود لري چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موجود تاسو بل مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاست جوړښت دی. د کلوروپلاست جوړښت دی، کلوروپلاست چې دی هغه د نباتات په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي، یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاست او خپل کلوروپلاست چې دی په نباتاتو او ځینې الجیګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاست خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویډونه، اګرانا، کلوروفیل دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاست لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهمه غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه سینس ټروما برخه کې د کلوروپلاست د ننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستید ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای شوی دي، لکه لیکوپلاست، کروموپلاست پر ځای شوی دي، او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله تر سره کوي. او ګرانات چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. دغه دي او همدارنګه کلوروفیل چې دي هغه شین رنګ لرونکې ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا اوبه او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي، او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي، او رنګ ورکول چې دي هغه د دې په غاړه دي. د کلوروفیل له امله پاڼو ته چوکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپله د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب چې دی، موږ د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویډ کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه تر سره کوي، یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتي، او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکو مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیارې تعامل چې د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته، او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوي چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سرچکې ترکیب کوي. همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغه مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دي د تیارې تعامل کم هدف چې دي هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کم نوري انرژي چې و هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چی باندې واوښتل؟ په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل، ان شاء الله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځيږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې و موږ په لاندې ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي و، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. ان شاء الله چې کوم درسونه مو چې ویل هغه د ځان سره نوٹ کړو سه او د یادمو ونوځي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو، نو موري پښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوٹ کړی جوابونه لاسته راوړي. لومړی پښتنه ده، د پانی د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړی. یعنی د پانی کوم داخلي جوړښت چې موږ ویل هغه جوړښتونه نمانه خلی او سره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړئ. او دریمه اخرنی پښتنه د زیایي ترکیب عملیه څو برخې لري واضح کړي. سیاسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هله چټوله جوړ او ستمن بیاست شرغلاست د ولسم ټولګي پنځم لوست پدې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بینظمیانی وپیژنو چې جنټیکی بینظمی لامل څه دی او څه ډول لامل کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي زموږ تاسو درس چې دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 30مې صفحې پورې دوام کوي جنټیکی بینظمی چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل د دې چې ویل کیږي موټیشن یا هم د جنټیکی بینظمی ویل کیږي چې دا بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرق قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي چې په دې سره د کوم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي میوټیشن چې دی هغه خپل د ناساپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جنټیکی موادو جوړښت اغیزمن کوي اچ عموما په درې ډولونو دی جین میوټیشن دی کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی اسو دا ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پات د نیوی چې دا بدلونونه چې دی په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي تاسو لومړی جین میوټیشن وای جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دا کوم کروموزومونه د پاس شته جینونو قرار لري دوی یو د بل سره ډیر نږدې چې کله یو بل سره چې څه تغیر تبلیغ سي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بینظمیو لامل کېدلی شي چې اشه مثال چې دی هغه د ویني کموالی ناروغي د چ په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د ویني د کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د الی په نامه نه جوړي د چ په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بش په لمنځ زی خرابېږي خپل عادي حالت للاس ور کوي چې دا هم د ویني د کموالی لامل کیږي تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې اپوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې دوی یو د بل سره چې کوي ځای نه تغیروي همدارنګه بل چې دی فار فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب چې کوي ورته خرابوي ګډوډوي ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چې کوي اغیزمن نه کړي او همدارنګه میس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروتین جوړښت بدلوي او نان اسنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي، چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومل میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي. مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري، یا د دوی په مثال د یو برخې چې د بلې برخې ته انتقالیږي، یا هم د دوی په قد کې چې دی یا د دوی د کروموزوم یوه برخه و بلې برخې ته ځي، چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي، چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی د بسر چې کیږي تبدیلیږي. دا کوم پېښه چې دا عموما په ناساپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي. چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کېدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی، چې موږ دا څلور ډولونه فعلاً وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځه مثال منځه تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جینیټیکي ناروغي پکې کې پاغه نوموړي کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پنځم چې په پنځم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیټیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودي ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یو برخې دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کیږي، یعنی دوه ځله پکې کې شوي تکرار شوي. چې دا موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده وي، چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودي او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په اولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلی شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان ای یو برخه چې کیږي په شکل کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سرچپه کیږي، خپل ځان چې کوي مثال د ښته برخه څخه پورته برخه ته ځي، چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بینظمي د چې رامنځته کیږي. چې موږ ویلی شو چې د کروموزوم د ننه د ډي ان ای د برخې اوشتل یا سرچپه کېدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بلې پریسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي، او پریسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزي برخه مثال نه شاملوي، یعنی د سنټرومیر برخه پکې کې نه شاملېږي. دوی چې دی ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو پر فعالیت مستقیم اغېزه نه لري، او په ځینو مواردو کې د جینیټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کیږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېزه اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی. چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان ای یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل
چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخې چې شي کېږي تبادله کیږي، چې دا خپل مختلف ډولونه لري چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جینیټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان ا مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جینټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي لکه ځینې داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي چې دغه شکل د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه هم پکې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دی چې دی په ماشومانو کې د شی په شان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کیږي، زهري ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن شې دی دا موږ وایو چې خپل په دوه ډول ویشل شوی دی، چې اني فلوید دی او بلې پولی فلوید دی. اني فلوید چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځي یا دوه ان مثبت ورځي. همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د دغه د ترن سندروم لامل کیږي چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي. بل ترایزومي دی چې په دې کې به د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغي نه هم ورسره رامنځته کی. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د 3 ان رازي 4 ان رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د 2 ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چې کې جوړ داخليږي، مثال 3 ان او یا هم 4 ان رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي 2N 2Y چې دا هغوش کې څو چنده راځي، چې د خپل په دغه دوه ډول دي چې ټرایپلویډي او ټیټراپلویډي. ټرایپلویډي چې دی هغه درې بشپړ سټونه، او ټیټراپلویډي چې دی هغه څلور بشپړ سټونه پکې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتات کې چې دی ډیره عامه ده او د وې لپاره ګټوره ده، دوی چې دی خپل په منځ کې د ان پی وی ډي او د پولی پی وی ډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. ان پی وی ډي چې دی د کروموزومونو په شمیر کې جزوالي ډیر کمښتیا ډیر شتري، او پولی پی وی ډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالي راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پولی پی وی ډي او جی دغه د ان پی وی ډي ورسته رازوم را تاسو لور ته ورته د ویني کموالی ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تو پوستکو کې په ډیرو کسانو کې درامست کیږي، چې مثال د دې بنظمي د پاره هیتروزایګوس دی. او دغه د ویني کم اصلي حالت دی هغه د ډیسک په بنه ده، کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سروک رویاتو شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړشت اخلي، یعنی د ډیسک د شکل څخه و قوس شکل تاوري، چې په دې سره د دوی د وین د کموال څخه مخامخ کیږي، او د دوی ویني چې دی هغه مثال په وینه کې نسجونه کې اکسیجن لرس رسیږي، چې په دې سره د ویني رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي، چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یواز د ویني کموالی نش پکښ ښکار کیږي. او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري. دا اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده میوټیشن تعریف کړي او ووایاست چې په څو ډول دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډول دی واضح کړئ. آخری سوال لور تا ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.